السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په خبرې کې د ماسپخین یو بجه شوې ده ځاني ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو ترڅنګ د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرامونه اف سی آر او پښتانه د نړۍ رنګونه هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومن دي درته وړاندې کوي
کړي مو شیړم به د مهم خبرونو لنډیز په ملکن ډیویژن کې لای احتجاجونو وروسته د خبر پښتونخوا گورنر د غلطه د لګولې کسٹم اکټ یا قانون د واپس اخیستو پریکړه کړې په خبر پښتونخوا کې جوړ د کریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې اوس په خپل غوښتنو لپاره ولسی پاڅون کوي او د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لګ تر لګ 19 کسان وژل دي او زه خبرونو تفصیل په ملکن ډیویژن کې احتجاجونو وروسته د خبر پښتونخوا گورنر د غلطه د لګولې کسٹم اکټ یا قانون د واپس اخیستو پریکړه کړې د گورنر اقبال ظفر جګړه ویاند علي خان یوسفزی نن مشالډو ته ویل چې د کسٹم اکټ پورته کولو مسوده یې د دې هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولې او ډیر ژر به په دې لړ کې رسمي اعلامیه جاری شي د خبر پښتونخوا د گورنر ویان وای د سیاسي ګوندونو عوام ولس لخوا د یاد اکټ پر ضد له احتجاجونو وروسته مرکزی او صوبایي حکومتونو خپل پریکړه واپس اخیستی
مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر سو پدی نتیجه باندې ورسی چې دا موجوده حالات کې چې دی دا ایکټ واپس اخیستل پکار دی او پدی باندې د سخت ریاکشن او د خلکو عوامي رائے ته وکتل او واپس چې صوبایي حکومت چې دی هغه باندې سفارشات راوستل اوس چې دی هغه باندې گورنر سره د خدمت کو
په مارچ میاشت کې په ټول ملکان کې د کسٹم قانون عملی شو چې پر ضد یې په دغه سیمه کې احتجاجونه پیل شول ل مرکزی حکومت د چین پاکستان نصادي رادارې کې د خبر پښتونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونویني تر هغه به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور نه کړي دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کریډور فرنٹ په غونډه کې وشوه تر غونډې وروسته د اتحاد مشر ډاکټر سیدل مسعود مشالډو ته ویل چې دوی به اوس د خپل غوښتنو لپاره ولسی پاڅون کوي
دې ځلې دا فرنٹ جوړ دې ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کی دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتل چې په دې کې شامل شولې اوس به ان شاء الله ولسی پاسون کوو او هر څه په ګراوند وینو ته غنه پس به یعنی حاصلونه غنه پس به درېګو
لغونډې مخکې د جمهور اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد ویل د چین پاکستان اقتصادي رادارې اصلي لار له خبر پښتونخوا تیریږي خو مرکزی حکومت یې پنجاب تاړوي بلخو مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي او وایي د اقتصادي رادارې ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسي پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینه په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے په کیمپ په ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې د یاد ځانمرګي برید ذمہواري د پاکستان طالبانو منلې وو پر دغه پیښه پاکستان هم خفه وو بیان وایي الحقانی ډلې سره د پاکستان په څکار کې د شریکې دو تورونه بې بنیاد دي په امریکا کې په دې وروستیو کې د یوې ډلې لخوا په ډاګه شو پټو دستاویزاتو کې ویل شوی چې په کال 2009 هم کې د افغانستان په خوست کې د سی آی اے په کیمپ د ځانمرګي برید ترسره کولو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی 2 لک امریکایي ډالر یې ورکړی وي خو واشنگټن پوسټ او ورځپاڼه بیا وایي امریکایي چارواکي اوس هم پر دې باور دي چې په یاد برید کې د پاکستان د لاس درلودلو په اړه دوی باوري ثبوتونه نه لري پاکستانی چارواکي دا کوي په پنجاب کې د مجرمي ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه پورې 19 کسان وژل شوي د پاکستان سرکاري ټي وی نن ویلي دي په وژل شوو کې شپږ پولیس او 19 د چوټو ګینګ په نامه د مجرمي ډلې کسان دي ټي وی زیاتوي د پنجاب په راجنپور ضلع کې د یاد ډلې پر ضد عملیات اخیری مرحله ته داخل شوي مشال لډو ته وګستئ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره دغه ولایت په ستونزو خبرې وکړې د جمهور ریاست له خوا په خبر شوې لمه کې راغلي چې خغل غنی د نورستان خلکو ته داډ ورکړ چې په دغه ولایت کې بعد بیا رغونې چاره چټکوي د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین سیمو کې لس طالبان وژل شوي او لس زیات یې ټپیان کړي دي. په بغلان کې امنیتي چارواکي غلام فاروق احمدي مشر ویل چې طالبانو ته تا د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتې ده. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې د ډنډي شهاب الدین سیمې زیاتې برخې د افغان ځواکونو لاسو ته ورغلي او د ډنډي غوري په لور د افغان ځواکونو پرمختګ دوام لري، خو طالبانو بیا ویلي چې ډنډ غوري د دوی په لاسو کې دی. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تیرو دوو ورځو کې دغې دوهمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونو کسان تر ودانیو لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن په مختصره توګه د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری وروسته له هغو ورکړل چې د زیارت په ورځ په ریکټر سکیل د 5.1 زور زلزلې وروسته پرون بله د 5.4 زور زلزله راغله چې مرکز یې د کوماموتو ښار سره نږدې و. د جاپان سرکار رادیو په دې زلزله کې د 410 کسانو د جوبل کېدو خبر ورکوي. د پولند د بونو چارو وزیر وای روس د اروپای اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. نوموړي پرون د سلواکیا په پلازمینا براتیسلاوا کې کانفرنس ته ویل چې روس تر اسلامي دولت داعش خطرناک دی. د پولند د بونو چارو وزیر په وینا د روس فعالیت یو ډول ګواښ دی، ځکه هیوادونه لمین زوړلې شي. او د بلجیم د ترانسپورټ وزیر جاکلین ګلانټ په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د ترګریزو حملو له کبله له دندې استعفا وکړه. ګلانټ پرون جمعه خپل استعفا وړاندې کړه. د دې پر وزارت انتقاد وشو چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت په اړه د اروپایي اتحادیې اندېښنې ته یې جدي پام نه و کړی. دا تعلیم احمد مشال خبرونه.
خبرونه د اسرار العالم مومن نوارې دل تاسو مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد اوس تخپل غوښتنو لپاره دولسي پاسون خبره کړې ده.
مونږ چې مونږ ته خپل حصہ راکړي، دلته کې تعلیم پکار دی، دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه اور کول پکار دي، ماشی لیا سزا خلق مخه کول پکار دي کې خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب ډېر خطرناک گیم کوي پدې کې.
د خیبر پختونخوا گورنر د مالکن ډیویژن نه د کسٹم قانون لری کولو پریکړه کړې ده. په کورمت کې د فرقایزو شخړو پر مهال اغیزمن شوی خلک شکایت کوي چې لدوی سره د کورونو د جوړولو پړه شوی شمنه نه ده پوره شوی.
ډېر خلک داسې شوي دي سغه واپس دي، نیمچک ورته میلاو دی، نیمچک په انتظار کې دي، کورونه یې وړاند پاتې دي.
19 پروګرام اف سی آر او پښتانه کې به واره چې د یاد قانون تر لاندې د خلکو اقتصاد او کار روزګارونه په څه حال کې دي.
ټول د پیسې ګیم دی، پولیټیکل کې راځي، هغه پیسې خرڅې وکړي. نو په هغه کې اف سی آر یو هغه د تر طاقت دی چې دی هر یو کاروبار سره هر صفا ستره سره لیکل کولی شي.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیس پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوره اوس په ورشو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا گورنر ویاند وای چې حکومت په ملکن ډیویژن کې د لګول شوی کسٹم قانون د بیرته اغستلو پریکړه کړې ده. د دې ګام وروسته مختلفه سیاسي ګوندونو احتجاج کړی او د ملکن ډیویژن ځینې ښارونه یې بند کړي وو. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویان او مرستیال علی خان یوسفزی مشال لیډو ته ویل چې په ملکن ډیویژن کې د سیاسي ګوندونو او عام اولس ته احتجاجونو ورستو مرکزی او صوبای حکومت د کسٹم قانون واپس اخیستو پریکړه کړې ده. او ډیر ژر به د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا په دغه مسوده د لاسلیک ورستو په باقاعده توګه د دغه اعلامیه هم جاری کړي شي.
مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر سے پدی نتیجہ باندھ اور سے چدا موجودہ حالات کی چیزی دا ایکٹ واپس اغسطل پکار دی او پدی باندھ دے سخت ریئیکشن او دخل کو عوامی رائے تے او قتل او واپس چیزی صوبائی حکومت چیزی اگے باندھ سفارشات راوستل اس چیزی اگے باندھ گورنر سے دستخط کو پریزیڈنٹ سے دواست کو انشاءاللہ اگے بزر چیزی دستخط کی واپس بشی رائے.
نموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا موجوده صوبای حکومت حکومت لخوا اکتوبر 2015 کې تیر گورنر سردار مهتاب عباسی ته د دې قانون د نافذولو سفارشات استول شي او تیر مارچ میاشت کې د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا د لاسلیک وروسته په ټول ملکن ډیویژن کې د کسٹم د قانون عملی کړی شو.
سفارشات راغلی وو دا اکتوبر 2015 کې چې سابق گورنر سردار مہتاب صاحب چې دی هغه بیا پرزیڈنٹ آف پاکستان ته استول او دا اوس په مارچ په میاشت کې چې بیا پرزیڈنٹ آف پاکستان چې په هغه باندې دستخط وکړو.
بلخوا د دغه قانون عملی کېدو وروسته د ملکن ډیویژن د هر میدان سره تعلق لرونکو او سیاسي ګوندونو په خصوص توګه عوامي نېشنل ګوند ته د پزت راووتل او احتجاجونه پیل کړل. د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې لړ کې ټول ګوندیز غونډه هم تیر اونۍ رابلل شوې وه چې پکې د دغه قانون د واپس اخیستو او تر هغې د احتجاجونو پریکړه وکړې شوه. دا بونیر زلینا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړی او په صوبایي اسمبلۍ کې د خپل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د گورنر دا ګام استایو او یې ویل چې تر هغې به دوی مطمئن نه وي تر څو چې په باقاعده توګه د گورنر لخوا دغه اعلامیه نوی جاری شوی. دا د ونډرا چې تیر مارچ میاشت کې پټول ملکن ډیویژن کې د کسٹم د قانون عملی کړی شو چې د سیم اولس دا د دوی سره ناانصافي وبلله او په ضد احتجاجونه او هړتالونه هم شروع کړل چې پکې د حکومت د دې د واپس اخیستو غوښتنه وکړې شوې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد اوس د خپلو غوښتنو لپاره د اولسي پاسون خبره کوي. د جمعې د ورځې په غونډه کې پریکړه شوې چې نور به د مرکزي حکومت په زباني وعدو باور ونه کړي، بلکې په صبح کې د راهداري د پروژې عملي کار لیدلو وروسته به مطمئنه شي. خبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د راهداري زیاتره ګټې پنجاب صوبې ته وړل شوي، خو مرکزي حکومت دا تورونه ردوي. نور تفصیل د زلاند یوسف زی په دې رپورت کې.
د خبري غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړیو د کوریډور فرنٹ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حق ورکولو ژمنې کوي، خو دوی ته مطمئن نه دي، ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لاره کار پیل کړي او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
خو آگے کے دا نہ ویل سے فائبر آپٹک کم زینا تیری گی آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے آئے کہ منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے آگے منگتا یونیورسٹیاں نے نہ دے کھولے آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیبل نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زموں گا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تو دا ٹول چے ڈیٹیلس دی روڈ بارہ کے دا کمی اکنامک کورن دے کے ٹول ڈیٹیل منگتا ریٹن را کے تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو یہ خلاف منگا احتجاج بک بلکه ځا خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دي شي د هویلې نه وته لار بند کوته جی.
لقامی وطن پاټه د کوریډور فرنٹ د کونسل غړی کفایت خان وای چې پنجاب د کوریډور پټولو اسانتیاو او پرمختیایي منسوبو قبضه کول غواړي او دا چې دوی د پنجاب د ترقۍ خلاف نه دي، خو پنجاب د هم د خپل ترقۍ لپاره د پښتون اولس په حقونو پخې نګدي.
مونږ چې مونږ ته خپل یې سره کوي زمونږ چې د کوریډور سره د سمره د پښتنو وطن ډیولپ کیږي، د دې ترقی په کار ده، دلته کې تعلیم په کار ده، دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه اور کول په کار دي، ماشی لیا سره خلک مخې کول په کار دي کې خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب ډېر خطرناک گیم کوي په دې کې او دا به دومره خطرناک طرف ته لاړ شي چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دې کې خلک را پاسي، د خاص کر پښتانه را پاسي، په دې کې د بلوچستان باندې علاقو خلک را پاسي او دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیه نشان جوړ شي.
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي، خو دا ځل به د خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی.
تیر ځل یې موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړلو، سیمینار به وکړلو، بس بیا به مو اعتماد وکړو برابا چې کوم دی هغوی وعده وکړي او بیا به پس مکه ایستو. دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک را سره دوکه ونه کړي. دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې، اوس به ان شاء الله اولسي پاسون کوو او
هر څه به په ګراوند وینو د هغې نه پس به یعنی حاصلوو نو هغې نه پس به ودرېږو په دې کې اوس نور د دوکې او د خوشفهمۍ او د پستې جبې او د لوندې جبې ګنجایش موږ سره نشته
خو بیا وفاقي حکومت وار په وار دغه ټول تورونه رد کړي دي چې ګنې مرکزي حکومت د پاکستان چین اقتصادي رهدارۍ لاره بدله کړې او یا هم د یوې سیمې اولس د کوریډور یا هغې سره د تړلې نورو اسانتیاو نه محرومه کول غواړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وايي حکومت باید له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خبره شوی ریپورتونه جدي واخلي. د یاد سازمان په وینا کې پاکستان او بشري حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې خپل نوم ښه کول غواړي نو به جدي ګامونه پورته کوي. حکومتي چارواکي وايي دوی پر هڅه کوي او تر پخای حالت ښه کړي دي. د خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلني ریپورت وروسته مخې ته راغلي دي چې تفصیل درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې د نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ خبره شوې دی ریپورت کې ویل شوی چې له عدالت پرته وژنی، هدفي وژنی، شکنجه کول، په زور رکول، د قانون پر نه عمل کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی، فرقیز تشدد، د خبریالانو زورول، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او لمرمونو او نجونو سره د امتیازي چلن په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وايي دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی ریپورت کې یادونه کړې وه. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې ریپورټونو زده کړه وکړي.
پاکستان کی جو
کچرے دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې رپورټونه جدي واخلي. د ته د نګوري چې رپورټ د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان دی که د امریکا د بارنو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقوقو کمې بلې ادارې دی، دوی باید زده کړه ورسخه وکړي. موږ په خپل رپورټ کې له هر موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کاله راهیسې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره ده. له نوموړي مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي شوی ده خو مهم ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کومونګ ورته وګورو نو په زوره ورو کولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړې توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کېدو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې ځورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر بابر نواز خان مشال راډیو ته وویل چې حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د ده په وینا تر پخوای حالت ښه کړی هم دی.
لکل چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې حکومت راغلې دی، تاسو وګورئ چې په کراچۍ کې د هدفي وجنو لړۍ کمه شوې ده، بمی چاودنې کمې شوې دي او داسې په نورو برخو کې خوال راغلی. د ماشومان او میرمنو د حقونو ساتنې لپاره مو ښه قوانین جوړ کړي دي.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشري حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د ورکړل سو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده. نو هغه وویل
په پاکستان
کې په لومړي ځل د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره وزارت جوړ شوی دی او ځانګړې قائمه کمیټې ټاکل شوې ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه سیړو، د هغې لپاره تګلاره جوړوو او موږ به د دوی د حقونو لپاره غږ پورته کوو.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خراب مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی. بلوچ ملت پالې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور ګڼي.
دا بوریوال کاکړ. د افغانستان حکومت وايي د پاکستان لښمنې سره سم طالبان به د سلور اړخیز غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست سرچینې وايي که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې خو قربه به پاکستان وي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلی میناپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده، خو ویل چې پاکستان دا ځل باید خپل ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
پاکستان هغه ژمنه چې لمنګ او په خبرو کې لښکېلو څلور اړخونو سره کړې وې نه دي عملي کړي، نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبيني یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونشي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې، خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ بلکې خونړیو حملو ته زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شکونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم وایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي، او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې له ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه. د افغان حکومت او طالبانو استازو په 13 جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مریخار کې رسمن مخامخ خبرې وکړې. که څه هم هغه مهال د خبرو ته خلک خورا زیات هیلمن وو، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی ترسره شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په کورمه ایجنسی کې د فرقیزو شخړو پر مهال اغیزمن شوي خلک وایي چې حکومت ورسره د کورونو د جوړولو کړې ژمنې نه دي پوره کړې. په 2018 میلادي کال کې شوي تړون کې ویل شوي چې حکومت به د زیانمنو کورونو د جوړولو لپاره مالی کومک کوي. په فرقیزو جګړو کې د حکومت په وینا 2500 کورونه وران شوي او شاوخوا 1500 لږ زیانمن شوي وو. نور تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې.
په کورما کې د فرقایز شخړو له امله بګوره شوي متاثرین وای حکومت سره د بیا آبادکاري لپاره د 3 لک روپو وعده کړې وه چې په هغې کې دوی ته صرف 2.5 لک روپو یو چک میلاو شوی دی او نورې پیسې ورته لا هم نه دي میلاو شوي. محمد زبیر بنګه په نوم یو متاثره کس مشال لوډیو ته وای حکومت دې ورته پاتې کمې پیسې دي هغه زر ته زره ورکړي چې خپل کورونه ورباندې جوړ کړي.
ډېر خلک داسې شوي دي هغه واپس دي، نیم چک ورته میلاو دی، نیم چک په انتظار کې دي، کورونه وران پاتې دي. نو په کار دی ته حکومت بالا نه دامه تریبه کوي چې د چکونه زر تر زر ته میلاو شي خپل آبادی مکمل.
په 2018 کال کې 600 مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شوی و چې په هغه کې یو مداده ده چې په بیا آبادکاري کې به خلکو سره مرسته کیږي. شعیب خان په نوم یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي ډېر خلک داسې دي چې کورونه د شخړو په وخت ړنګ شوي دي خو وسوسه نه لري چې جوړ کړي.
د سیاسي ګډوډ شو نه هغه واجی سره دا کورونه ړنګ شو. دا کومې کوټې وي د کوم ګډر وو کوم سریا وو کوم شی او چو په کورونه وو چو کښاو دا ټول بالکل اسه ختم نه مو سره د سیمدود نه شوي لکه سوره مو سره دی کولې وو. 50% خلک ز کوم رغلي دي دغه سره څ خپل څ واس باغه هغه لکه گزارا اور کی کړي دي زینې جوړ کړي دي رغلي دي او و ساس کوم سره څ واس غنښت غنښت راتلای کورونه باندې.
سرکاري ریکارډ تر مخه په کورما کې د فرقایز فرقایز شخړو له امله شاوخوا 2500 کورونه په مکمله توګه تباه شوي او 1350 ته معمولی زیان رسیدلی دی. په 2012 کال کې د بیکراشیو خلکو د بیا آبادکاری لپاره حکومت لخوا د 1.5 کروڑ روپو اعلان شوی دی. په سیمه کې انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض په دې اړه مشال لوډیو ته وایي متاثرینو ته تر اوسه دویم کیس په دې نه دی ورکړی شوی چې د پاکستان قومي احتساب اداره په نیب کې د کورمې ریونیو ډپارټمنټ یا د ګټې ادارې کم چارواکي دي د هغوی خلاف یو کیس روان و.
نیب کې یو انکوائری روانه وه کم ریونیو سټاف د دې خلاف خلک تللي وو چې سزاګونه پریښې دي چا ته زیات چیکونه ورکړي، خو هغه کلیر شوه لکه هغې کې څه ثابت نه شو چې یا ریونیو سټاف یا انتظامیې دي کې څه غفلت و، کم درخواستونه وو هغه سیټیسفاید شو. نو انشاءالله دغه فایل چې څنګه مونږ ته راشي نو په دې کې به انشاءالله چې کم چیکونه پاتې دي هغه دویم قیس په دې ته ملاویږي.
واضح دی چې په 2012 کال کې مری امن روزنامه د عملی کېدو وروسته د خلکو واپسي په سلسله واره توګه شروع شوې ده. سرکاري ریکارډ تر مخه په تصدیق شوې 2000 خاندانونو کې تر اوسه پورې 2000 خاندانونه خپل سیمو ته واپس شوې دي او باقي نور لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو مشال ریډیو تاسو سره. شمالي وزیرستانه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د چارواکو په وینا تر اوسه 40,000 کورنۍ ستنې شوې دي، خو د هغوی بې کوره کړل شوو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې افغانستان ته کډه شوي وو. دا چې دوی په کوم حال کې دي او څه غوښتنې لري، د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې تفصیل اورو.
په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو وروسته د حکومتي شمیرو له مخې شاوخوا 800,000 کسان له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شو، خو ځای خلک دا شمیره تر 300,000 زیاته یادوي. زیاتره خلک د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشتو، خو په دې کې شاوخوا 200,000 کسان له وزیرستان سره څیرمه د افغانستان پکتیکا، خوست او برمل ته ولاړل. که څنګه په پاکستان کې میشتو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو افغانستان ته تللي کډوال لا هم د بیرته تک په انتظار دي. د خوست کډوالو کمیټې یو مشر مولوی خاندراز داوړ وایي چې د خلکو ستونزې مخ په زیاتېدو دي.
خو لیاره چې نشي، خو د خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې ځنه بیمورون وي، د چا زیورنه لاندې دي، یا ورور په بانو کې پرته، په پېښور کې پرته، بل په خوست کې، پکتیکا کې پرته، د خلک د مشکلات سره مخامخ شوی دي زیات.
افغانستان ته کډه سوو کسانو یو جرګه هم لري او هغوی په دې وروستیو کې د پاکستان سفر کړی وو او د وزیرستان گرین جرګې له مشرانو او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو. د دې جرګې یو غړی ملک جانان چې د دې سفر پر مهال نامعلومو وسلوالو تښتولی هم وو، مشال لري ته وویل چې دوی د ستنېدو په لړ کې څو غوښتنې وړاندې کړې.
دیار مطالبه سره یو چې موږ سره کوم خون نو دیار خلاص شي، او بل مو د می سره چې کوم غادي موټر دا غادي د مور واستر دي د کی غنا چې دار ته خلاص شي. په دې خلک په می سره پارچین نه ستاده سیمینا نه ستاده مطالبه وا چې دار ته خلاص شي. نه دې پیرا شوی یار نه خو سلوري یا چې کوم داس نه دی ویلي چې هغه تاسو رسسته مطالبه خووله پرزه.
په پاکستان کې د وزیرستان کډوالو متاثرین کمیټې جنرال سیکرټری ملک غلام وای دوی افغانستان ته د تللو کډوالو مسلې په وار وار له چارواکو سره راپورته کړي، خو لا هم په دې کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی.
پولیټیکل جنرال وزیرستان سره په دې باندې خبره شوې وي او سپران منیسټر سره زمونږه دا خبره شوې وي مخکې ورې کې چې د کوم افغانستان کې زمونږه خلک دی، د علاقې کې کومې کلیر دي، خپل خپل علاقې ته داخل په منتقل کوي په دې طریقې سره او چې دوی پال ته خپل وخت تر کوو، خپل کورونه بود کوو، خپل بچیان بود کوو. هغه بالکل مونږ ته دا یقین دا نیرو کوي چې د دې پوره مونږ ان شاء الله انتظام کوي، او مونږ خو بیا د دې نه مایوس شولې چې کوم حالت د افغانستان کوم سرګي کډوال چې راغلی وي هغه د غلام خان تحصیل کې تقریبا دا یو پیکیږي چې هغه بیا به پوره کړل هغه دلته بنو تر واستول.
دا چې حکومت د دوه کډوالو د ستنېدو په اړه څه پلان لري او د خلکو غوښتنو او اندېښنو ته څه ځواب لري، په دې اړه مو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یو چارواکي سره رابطه وکړه، خو هغه له څه ویلو انکار وکړ. او دارنګه د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ دواړو سره مشال ریډیو څو ځله تماس ونیولې خو کامیاب نه شو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. او اوس په خبر کې د ماسپخین یو نیمه بجې کې دونکو د اسرار العالم مومن نبلن خبرونه وورو.
په ملکن ډیویژن کې د ولس لخوا تر احتجاجونو وروسته د خبر پښتونخوا گورنر دغل تا د لګولي کسټم ایکټ یا قانون د واپس اخیستو پریکړه کړې. د گورنر اقبال ظفر جګړه ویاند علی خان یوسف زینن مشال ډول چې د کسټم ایکټ پورته کولو مسوده یې د هیباد ولس مشر ته د لاسلیک لپاره استولې او ډیر ضرب په دې لړ کې رسمي اعلامیه جاری شي. په مارچ میاشت کې په ټول ملکن کې د کسټم قانون عملی شو چې پر ضد یې په دغه سیمه کې احتجاجونه پیل شول. له مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ کې د خبر پښتونخوا حق تر لاسه کول لپاره جوړ د کاریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملی توګه ونوینی تر هغه به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کاریډور فرنٹ په غونډه کې وشوه. د پاکستان د بونو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي هغه تورونه یې رد کړي چې ګینه په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA په کیم جنرالګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې ISI لاس وو. په امریکا کې په دې وروستیو کې د یوې ډلې لخوا په ډاګه شو پټو د سوزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 کې د افغانستان په خوست کې د CIA په کیم د جنرالګي برید ترسره کولو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې 2,00,000 امریکایي ډالري ورکړي وي. پاکستانی چارواکي دا کوي په پنجاب کې د مجرمي ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه پورې 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي په وژل شوو کې شپږ پولیس او 19 د چوټو ګینګ په نامه د مجرمي ډلې کسان دي. د بغلان امنیتي چارواکو نن مشرانو ته ویلي چې په ډنډي غوري او ډنډي شهابودین سیمو کې لس طالبان وژل شو، لسو زیات یې ټپیان کړي دي. طالبانو بیا ویلي چې ډنډي غوري د دوی په لاسو کې ده. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې دغه دوهمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي.
لاند خبرونه د اسرار العالم مومن نواری د لوریدونکو اوس وخت شبې دي. د ونیس خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړه کړې ده. راځي چې ورته وګورو. شو
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگون کې تخپل قربا ګل ایاس سلامونه و منی. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې امریکای د ډایناسور زناور باقیات له هغې وروسته منګولیا ته واپس کړي چې کله ورته دا معلومه شوه چې دا په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته وړل شوی دي. په دې باقیاتو کې د باکټورو سورس دانچا، پروټو سایری ټاپس، د اګو جالا او د ټی ریکس سره تعلق لرونکي کوپړې شامل ده. دا ټول ډیر نایاب ګڼل کیږي. دا ذخیره هغه وخت ضبط کړل شوه کله چې په جالي دستاویزاتو امریکا ته لیږدول کېدل. امریکای له تیرو 15 کلونو راهیسې منګولیا ته د دربشتو ډایناسور زناور باقیات واپس کړي دي. د امریکا د کسټم چارواکي وایي چې د الورامس نایابه کوپړې 1,000,000 کاله زړه ده او دا هغه سامان وو چې یو فرانسوي سوداګر په ایبي خرڅولو لپاره وګړي وو. په نړۍ کې منګولیا هغه هیواد دی چې د ډایناسور زناور تر ټولو زیات باقیات پکې موجود دي. په نړۍ کې د پخوانی درې نوي ټولونو او تهذیبونو انسانانو له زرګونو کلونو راهیسې د یو بل قرباني ورکړي دي. دا کار تهذیبونو د خپل حاکمیت او واک پر ځای ساتلو لپاره کاو. په مکسیکو او پیرو هېوادونو کې تهذیبونو هر کال دیوتاو لپاره د زرګونو کسانو قرباني ورکوله چې مقصد یې طبقاتي نظام ژوندۍ ساتل او په ټولنه کې د ذات پات مستحکم کول وو. په ایشیا، افریقا او امریکا کې نور تهذیبونو د انسانانو حلالول، په کشتو کې بهول او ژوندۍ ښخولو فیخي عام وي. د کارپانو درمخه په عمومي توګه د ټیټي کچې ذات کمزوري خلکو قرباني ورکول کېده او مذهبي مشرانو او باچهانو د دغه قربانو فیصله کوله. په مکسیکو کې استق تهذیب کې جنگي قیدیان او د غلامانو قرباني کېدلی. د یونیورسيټي اف اوکلند او ویلینګټن، ماکس پلانینګ انسټیټیوټ اف ساينس اند هیومن هیستوري او نورو ادارو په دې مهم تحقیق کې برخه اخستې ده چې مقصد یې انساني تهذیب کې د انسانانو د قرباني جاج اخستل شوی دی. کاربوهن په دې اندي چې د انسانانو قرباني ورکولو سره شتمنو خپل وجود او پټولونه کنټرول پر ځای ساتلو.
په برتانیا کې یو څو ماشومان غیر معمولی او خیارتيانه کار خسته د دوه غلو په نیولو کې د پولیسو مرسته کړې ده. دغه ماشومان د سری په چپل سره نږدې پټو کې لوبي کولې چې دوه کسانې په تیښته وکړه. د دې وروسته د پولیسو یو هلیکاپټر یو وخت نو دوی پوه شو چې پولیس د دغه کسانو په لټه کې دي. دغه ماشومان د پولیسو مرسته لپاره په پټو کې د تیر نخه جوړ کړه چې پولیسو ته یې لار وښوده چې غله په دې لار روان دي. د پولیسو هلیکاپټر هغه لاره خپله کړه او دغه دواړه غلې ونیول. د پولیسو چارواکي د دې پیښه تصدیق کړې ده. ماشومانو ذهانت یې ستایلې ده. د یو نوی تحقیق نه دا خبره معلومه شوې چې ویټامین ډي اضافي خوراک سره د زړه ناروغۍ درملنې کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه کېدی شي. د زړه په رنځ اخته یو سل درش پېته کسانو ته کوم سپلیمنټ ورکړل شوی وو د هغې نتیجې ډېرې زیاتې مثبتې وې. د لیډز ټیچنګ هسپتال یوې ډلې د دې تجربې نتیجې خپرې کړې دي. خو د برټش هارت فاونډیشن په وینا د دغه ګولو جاج اخیستو لپاره د نورو تجربو ضرورت دی. ویټامین ډي د مضبوط اډوکو او غاښونو صحت لپاره ډېر زیات ضروري وي او د دې نورې ګټې د بدن نور برخو ته هم رسیږي. په دې تجربه کې شامل خلکو عمر او بیا کالو ته نږدې و. په دې عمر کې په دوبی کې د دوی په بدن کې ویټامین ډي کې کمی راشي. کاربوهان وایي چې دا خلک له کوره بهر ډېر کم وخت تیروي نو ځکه د دوی په بدن کې د ویټامین ډي جوړېدو صلاحیت کم شي. دې تحقیق سره تړلی یو ډاکټر وایي چې زیات مقدار کې دوا اخیستل پکار نه ده ځکه چې په دې اړه د نور تحقیق ضرورت دی. ویټامین ډي زیاتره د لمر رڼا نه اخیستل کېږي. د دې نه علاوه ماهي اګو او په ناشتو کې د مختلف سیریلز نه هم ویټامین ډي اخیستل کې دي شي. د موټرو کمپنی ټیسلا مشر الن مسک ویلی دی چې د برقی موټر ماډل دریم لپاره د 2.5 لک نه زیاتو خلکو پیشکی آرډر ورکړې دي. د کالیفورنیا د کم قیمت برقی موټر تیرونی معرفي کړل شوی وو. دا برقی گاډي به په 2018 کال کې د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. په برتانیا، برازیل، چین، نیوزیلند او د هند په ګډون یو شمېر هیوادونو کې خلکو پیشکی بوکینګ کړې دي. د ټیسلا کمپنی مشر وایي چې د دوی هدف په یو کال کې 15 لک موټر گاډي جوړول دي. د دې برقی موټر گاډي بیا 15,000 ډالر ده او د یو ځل چارج کولو وروسته شاوخوا 350 کیلومتره سفر کولی شي. ټیسلا کمپنی تیر کال 50,000 موټر گاډي جوړ کړي وو او په نړیوال مارکیټ کې د نورو کمپنو نه زیات د دوی برقی موټر گاډي خرڅ شوي وو. په فوري توګه د پیغام لیږلو سرویس واتس اپ اعلان کړی دی چې د صارفینو پیغامونه یې انکرپټ کول شروع کړی دي. په دې نظام کې پیغام استولو او موصولولو دواړو خواونه انکرپشن کیږي. د دې دا معنی ده چې د استولي پیغام به ګډمټ وي او هغه بل کس به هله د دې پیغام پوهیږي چې کله ډیکریپټ وي. کچاري بل څوک د دې پیغام د لوستلو کوشش کوي نو هغه به ممکن نه وي. د فیسبوک ملکیت لرونکي واتس اپ کمپنی وایي چې دې سره به د شخصي پیغامونو حفاظت نور هم یقیني شي. دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې د امریکا اف بی آی ادارې له اپل کمپنۍ نه د یو وسوال د آیفون شخصي معلوماتو ته د رسایي لپاره مرسته غوښتې وه خو اپل کمپنۍ د دې نه انکار کړی وو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس افیس کې پدې ونی کې هم فلم بیټمن ورسس سپرمن ډان اف جسټس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې پټول نړۍ کې 10.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم زوټوپیا دی. دې فلم تر اوسه پورې پټول نړۍ کې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم دی باډ ګارد دی چې تر اوسه پورې د 25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې فلم بیټمن ورسس سپرمن ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر، فلم زوټوپیا په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مائی بگ فیٹ گریک ویڈنگ 2 دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم کی اینڈ کا په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پوری د 30 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم راکی هینڈسم دی چې تر اوسه پوری د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کپور اینڈ سنز دی چې تر اوسه پوری د 70 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالی ووډ سینما مشهور ډایریکټر سټیفن سپیلبرګ نومې فلم دی بی ایف جی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د روډال ډال په ناول جوړ دی چې هم دغه عنوان لري. دا یو خیالي فلم دی او ډیزني کمپنۍ جوړ کړی دی. دا فلم به د جولای په لومړۍ نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
The girls say the witching hour arrives at midnight. I think it comes at 3 in the morning. When I'm the only one left awake, like now.
giant country.
Why did you take me?
Because I hears your lonely heart. I hear in all the secret whisperings of the world.
د امریکا هالیوډ او برتانیا سینما په ګډه د سنو وایټ فلم سیریز دویمه برخه دی هانټسمن وینټرز اوارډ ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د جرمني خیالي کردار سنو وایټ باندې جوړ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس هیمزورت، چارلی ترونت، ایمی بلنټ او نور اداکارانو کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په 28 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Not for long. Your sister holds a baby who will grow to be more beautiful than you. But beware, should any harm come to the child, your sister will unleash a power unlike anything the world has ever known.
Of ice around her heart. If she could not raise a child, she would raise an army.
You will train. You will become my huntsman.
Nice show.
د هند د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان او وتلي لوبغاړي ازرودین په ژوند جوړ فلم ازهر لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ازرودین کردار عمران هاشمی کړی دی. په هند کې ازرودین یو لاجمن لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي. په فلم کې د ازرودین د لوبې او سټابازه یعنی د لوبې خرڅولو واقعیت ښودل شوی دی. دا فلم ټونی ډیسوزا ډایرکټ کړی دی.
جب ازر کو لگا کہ اس کے کھیلنے کے دن کم ہے تو اس نے پیسے لے کر کھیلنا شروع کر دیا. ازر نے اپنی ٹیم کو، اپنے دیش کو، اپنے ہزاروں فینس کو دھوکا دیا ہے.
کتنے میں بیچ دیا دیش کو ازر؟
تیرے کو جواب بول کے نہیں کھیل کے دینا. تو منہ سے بولے گا تو کچھ ہی لوگ سنیں گے، بلہ بولے گا تو ساری دنیا کو سننا پڑے گا.
آپ نے انڈر پلے کرنے کے لیے ایم کے شرما سے 1 کروڑ روپے لیے تھے.
میں کسی ایم کے شرما کو نہیں جانتا ہوں.
150 پلیئرز ہیں، 11 ٹیمز ہیں، پھر تیرا ہی نام کیوں؟
د هندی سینما مشهور اداکار شاہ رخ خان نوی فلم فین با په روانه میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. په فلم کې شاہ رخ خان ډبل رول یعنی دوه کردارونه لوبوي. په فلم کې شاہ رخ خان هیرو او په خپل د هیرو مینوال وی.
دور سے تو کچے والے فین تانے ہو جاتے ہیں، میں تو گلے لگا کے دے گیا ہوں اس کو ٹرافی.
جب دیکھو آریان آریان آریان
لگتا کیا ہے تو آریان خدا کا
فین.
A small birthday gift to the love of my life, Aryan Khanna.
Happy birthday, Sylvia.
Fan hai. Apne aap ko junior Aryan Khanna bolta hai.
Listen to me carefully. Jo tumne kiya hai, wo galat hai.
Maine itna kuch kiya aapke liye aur aap.
Tum hote kaun ho mere liye kuch bhi karne wale?
Aapka fan?
Tum nahi ho mere fan.
Aisa mat bolo. Aapki life ke 5 minute bhi nahi mil sakte mujhe kya?
Meri life hai. Mera time hai. تمہیں 5 سیکنڈ بھی کیوں دوں؟ پہلے فین سٹار کے پیچھے بھاگتا تھا، اب سٹار فین کے پیچھے بھاگے گا.
میں آپ لوگوں کے ذریعے سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں، وہ کبھی بھی کسی کو بھی چوٹ پہنچا سکتا.
گورو ہے تو آرین ہے، گورو نہیں تو آرین کچھ بھی نہیں.
درنو
اوریدن کو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
مشال لاډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه اف سی آر او پښتانه او په فاټا کې د انګریز له وخته تپل شوی اف سی آر ځای ولس نه یوازې په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمن کړي، بلکې د دې سیمې ولس په اقتصادي هم اغېز کړی دی. د اف سی آر او پښتانه نننې خبرونه کې د فاټا او د دې سیمې د ولس په اقتصادي حالت د اف سی آر په اغېز باس شوی دی. د خبرونه احمد شاه زمي جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوښ شو.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په 1901 کال کې پر فاټا تپل سوی قانون اف سی آر د ځای ولس ژوند نه یوازې په سیاسي او ټولنیز توګه اغیزمن کړي، بلکې د قبایلي ولس او قبایلي سیمو پر اقتصاد او اقتصادي حالت یې هم اغیز کړی دی. دا چې په دا ډول قانون کې د سیمې اقتصاد او د ولس ورځنی ژوند څنګه روان دی، پر دا هر څه په روانه اونیز خپرونه کې بحث شوی دی. فرنټیر کرایمز ریګولیشن چې په متوګه د فاټا ولس ورته اف سی آر یا تور قانون وای، د څه باندې یوې پیړۍ راهیسې پر دې سیمه تپل شوی دی. دې قانون په بیلابیلو حوالو د سیمې او ولس پر اقتصاد اغیز کړی دی. د فاټا یو خبریال ناصر داوړ وای چې د قبایلي ایجنسی د مشر یا پولیټیکل ایجنټ چوکۍ لپاره افسران په کرونو روپۍ لګوي او تر ګمارنې وروسته بیا له هغه ایجنسی څخه پوره کوي.
هر یو پولیټیکل چې کم فاټا ته راځي هغه به گورنر هاوس کې په کروڑو روپے باندې پیسې ورکوي، بیا پولیټیکل جوړې کې دی یوه قبایلی ایجنسی. نو هغه په مختلفو طریقو سره هغه تک قبایلی خلک بلیک میلینګ هم کوي په دې سی آر باندې، هغه تا دوی خپل یو کاروبار هم کوي، هغه تا پیسې هم ګټي. نو ټول دې پیسې ګین دې پولیټیکل چې راځي هغه پیسې خرچې وکي، هغه د هغه ایجنسی نه پوره کوي، هغه خلکو نه پوره کوي. نو په هغه کې اف سی آر یو هغه د تر طاقت دی چې دی هر یو کاروباری سړی هر صفا ستره سړی بلیک میل کولی شي، او هغه ته چې کوم سکیمونه دي هغه هم خرڅه دي. نو هلته څوک اواز پورته کولی نه شي، خلک ډېر په سړکونو څوک کوشش وکړي چې راوځي. نو هغه قبیلې کومونه جرمانه شي، یو کروڑ هم جرمانه شي، دو کروڑ هم جرمانه شي. نو دا ټولې د ترقې لارې چې کومې دي هغه اف سی آر نیولې دي، او څو پورې چې اف سی آر په قبایلي سیمو کې ما خیال کې شته نو هغه ترقې لاره بنده ده.
بلخوا د فاټا د وکیلانو اتحادی مشر اعجاز مومند هم ورته نظر لري او وایي چې ولسمشر او گورنر په دې خاطر نه غواړي چې اف سی آر نظام ختم کړي چې له دې لارې دوی پیسې ترلاسه کوي.
هغه کې د پاکستان پریزیدنت هاوس، هغه کې د پاکستان سیفران منیستری، هغه کې د پاکستان گورنر هاوس، او هغه کې د پاکستان پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او فاټا سیټریټ انوالډ دي. په کوم سیستم کې، په کوم نظام کې چې د پولیټیکل ایجنټ چې هغه د یو ایجنسی مشر دی، ایڈمنسٹریٹر دی، نو دغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نن 10 کروڑ روپے ته رسیدلې دی. او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته ای پی ای وي، دا هغه قیمت دی 40 کروڑ، او دا هغه نه پس چې بیا کوم تحصیلدار دی نو دا هغه قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف کورم ایجنسی، خیبر ایجنسی او بادول ایجنسی وی ولس کروڑ روپے جگم دے دانن گورنر ہاؤس طور کے مددی گورنر دماغ خراب دی کہ اگر دا نظام ختم کی، اگر دا ایف سی آر سسٹم ختم کی، ددی چیف سیکرٹری، ددی پریزیڈنٹ آف پاکستان، دا سیفران منسٹری، دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، او دا فاٹا سیکرٹریٹ، چی دا فاٹا سیکرٹریٹ بارے کی دا چیف جسٹس، دا سائیکورٹ، دا سپریم کورٹ، دا ریفرنس راغلی دی چی پا دنیا کی دوما کرب کرنشتا.
پولیټیکل ایجنټ د اف سی آر قانون لمخې د ایجنسی ټولواک ګڼل کیږي او د هر ډول انتظامی، قانوني او مالی واک څښتن وي. خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دا خبره ردوي چې ګنې د دوی ګمارنه په پیسو کیږي یا دوی گورنر او نورو چارواکو ته پیسې ورکوي. نوموړی وای په شخصي توګه تر اوسه دا ډول کار نه دی کړی.
نارت وزیرستان کې دې حالات کې خیر سوکرات لنګوړی وای ځکه چې موږ سره دلته ټلیفون بل ورکولو پیسې نشته دي. ټینکی نه زموږ پوسټینګ په پیسو شوی دی زما اونې دلته دا شي سیستم نه مانا چې ډیماند کړی دی راشي زه نور ایجنسیانو کې نیم پاتې شوی ځکه ماته پته نشته. نو ما خیال کې مخکې راته پته نشته اوس دا حالات نه دي. اوس الحمدلله چې کوم حالات روان دي د اوچت ټاپ آفیسر ټاپ ناچ چې کوم دی مینجمنټ چې دی هغه د آرمی شو د هغه زموږ سیول ایڈمنسٹریشن شو هغه هغه شو زموږ پولیټیکل سایډ شو دې ټایم کې چې کوم ځخپل وخت خبره کول شمه د هر چا کېبله چې دا کنه هغه صرف او صرف ریفارم طرف ته د علاقې فلاح بهبود طرف ته ده او ډیفینیټلی دا شانتې ټیم سلیکټ کول غواړي چې کوم ډیلیور کړي کوم دا داغ ختم کړي چې کوم لګېدل دا داغ ختمولو وخت راغلی دی. نو ډیفینیټلی دې ټایم چې کوم ټیم کار کوي هغه ډېر پازیټیو سپیرټ سره کار کوي لګیا دی.
کته هم نوموړی وای چې د د په شمول نور حکومتي چارواکي اوس په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غور کوي. خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجی شاه جوګل وای چې قبایلی سیمې له وسایلو ډکې دي او بل خوا له تجارتي پلوه د ترانزیت للاري ډیر زیات پیسې لاس ته راوړلای شي خو اف سی آر او پولیټیکل ایجنټ په دې کې خند دي.
یو پرسن امپورټ ټیکس اخلي چې موږ دا ټیکس لګلای شي چې دا کم ګاډي زموږ افغانستان ته ځي او د افغانستان نه د یو کم ګاډي راځي چې دا اوس په باندې په 35,000 روپیه یو ګاډي چې دا موږ لګلای مثال په تور باندې 1000 روپیه ګاډي اخلو موږ د 50,000 روپیه نه د کال انکم زیاتیږي او کم نه وي او موږ ټول بجټ ملایويږي د ډیولپمنت لپاره 18,000 روپیه ځکه زوایم چې دا غ انکم لیګلای شي او د اف سی آر زمونږ نه اخو شي او دا سیستم اکاونټیبل شي او دلته د انصاف دروازې خلاص شي اتوماتیکلی مونږ په خپل پیسې ان شاء الله تعالی یونیورسيټي هم جوړولای شو دا غ هسپتالونه هم ټیکولای شو زمونږ د ایجوکیشن سیستم هم ټیکيږي ان شاء الله تعالی زمونږ روډونه هم په جوړولای شو اوس خو مونږ ملنګانو زه درته وایم چې دا ټوله د 50-60 کروڑ روپیه زمونږ د دې ورځې ګټه چې دا د هغه نه مونږ د یو کال د رفاټا د فورسز سیستم چې دی د لیبی دور خدادار او د ایڈمنستریشن چلیږي دی یو ورځې ګټه نه وزیرستان کې د دنیا دویم نمبر د ټولنه بیگست ذخیره د کاپر وایر شته په وزیرستان کې پټرول شته زما په کانسټیټیونسي کې په خیبر کې پټرول شته همدغه شان ته په باجاوړ او په مومندو کې د دنیا د ټولنه خمار بل شته
په نور پاکستان کې د ټیکس یا مالیه لپاره ځانګړې اداره کار کوي او کارکونکي د راټول سو پیسو راپور په لیکلې باندې خپل لوړپوړو چارواکو ته ورکوي چې بیا ورسته قومي خزانه ته ځي. خو په فاټا کې په دې خاطر چې هر ډول واک له پولیټیکل ایجنټ سره وي نو هغه د دې پیسو په اړه پریکړه کوي. د فاټا یو مشر خبريال صفدر داوډ وای چې پولیټیکل ایجنټ د فاټا له ولس څخه ټیکس یا مالیه اخلي او په خپل جیب کې اچوي.
د کم ترخم بارډر دی دا کراچی نه دویم بارډر دی چې دلته دا زیات مایشه زیات تجارت کوي کروڑونو په روپۍ میاستو راځي د دې نه انکم او هیڅ انکم هیڅ قسم اقتصاد نه کیږي د څه په کوي څه کیږي چې په 20 روپۍ دا یو ریپورت وو د 13 میاس چې کم الټا آی ډی پی نه څه د سانتا واپس شوی دی لار د خپل علاقو ته نو اکی زیاتر آی ډی پی دا مسلاوه چې کومه جرګه ده د ریفارم ولا یادوم اکی کسان ورته اوچتل گورنر صاحب ته چې پران منیسټر ته دیتا وې چې کوم مونږ خلک واپس شوی دي چې کوم یو ډرسن رشم دی دا بنو نا هغه لکو تا چې کوم دی واپس شوی دي خلک ان هم 3000 روپۍ پر مټه خسته کیږي. نو هیڅ مين چې دا رشم چې کوم آی ډی پی ولا رشم دی ته ملایږي هغه نماز کیږي نو نور با دینه بیا سره څه وای چې نور با د څه کوي هر ګاډي باندې وړو باندې پر مټونه دي او خوراک خاک باندې پر مټونه دي. نو دا په هیڅ چې کوم زیات خلکو جبونو نه راوځي او عام خلک دا غریب کا بیل او دا پولیټیکل ایجنټ جبونو ته
نو موري زیاتوي چې د فاټا د کلنی پرمختایي فند واکم له پولیټیکل ایجنټ سره وي او دا د هغه خوښوي چې په څه توګه خرڅوي او چاته ورکوي.
اے ڈی پی انول ڈیولپمنٹ پروگرام سے کم ہر کال یو اے ڈی پی راضی آ کے بیا دادی کے پولیٹیکل ایجنٹ اختیار آ دے کہ آگا چاچا اسکول ورکی چاہتا اسپتال ور کئی چاہتا ٹیوب ویل ور کئی چاہتا گلے پخائی چاہتا ملکئی ور کئی چاہتا مشئی ور کئی نو چے دا پولیٹیکل ایجنٹ چے کم آلتا ترقیاتی کرونا کئی دا ایزا مراد استعمالی کی تروسا پورے دا مالی چے کم اربونو کروڑونو روپئی اس راضی دا پکار دے چے دا یو بیلنس مانیٹنگ کی گی دا پولیٹیکل ایجنٹ نا اے سکتا پوچھنا چی کوای چے سمرا روپئی راگلے سمرا خرچ ہوئے سب تو وسو تروسا پورے یو پولیٹیکل ایجنٹ خلاف کاروائی نہ رسوے
پا فاٹا کی پولیٹیکل ایجنٹ د بیلابیل لارو پیسې لاس راوړي د فاٹا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب په خوانی غړي اخونزاده چټان د دې تفصیل راکوي
قبایل ته تورننه وزینو چې په کوم ځای کې تا تا لکه زمنګ سره باجوړ دی نو دا سره نږدې چې کوم نو لور دې مونډه پروت دی چې زمنګ سره بارډر لګېدلې دی نو چې په مونډه کې په مثال په تور باندې تا تا د وو یو تروړه په شپږ سو روپۍ میلاویږي نو ته چې باجوړ سره شې نو هغه تروړه به تا ته پاته سو او پاتې سو میلاویږي دغه شان چې په شپ قدر کې کوم شي په کوم ریټ میلاویږي نو دا غنه څلور پنځه سو روپۍ ګران به دا تا ته په دغه کې میلاویږي په مومندو کې دغه شان په خیبر کې د قبایلو ته چې دننه هر شی راننوځي یا د قبایلو نه بار ته هر شی وځي کاغه سکرپټ دی کاغه ماربل دی کاغه پروفایل دی یعنی هر یو شی چې هغه په پاتک باندې باروشي نو په دې باندې د پلوټو کې له انتظامیه د طرفه نه ټیک شغسته کیږي او د بجلی په مات کې په شغسته کیږي چې دا موږ د بجلی په بیل کې چې کوم دی نو دا اخلو نو د دغه طرفه نه په شغسته راځي دا غینا لاوا چې کوم دی اته چې څومره ترخېتی سکیمونه دي هغه سکیمونه باقاعده دا کې نو کړی دا چې شه دا غیر یوټونه دي دا کې د فارختل کسانی د انتظامیه هغه خرچيږي دغه نه علاوه په قبایلو باندې جرمانی چې کوم دې کوم اسکم په اړه ایجنسی کې پر دې چې کوم دې د قبایلو نه دغه 22 لاک 23 لاک 35 لاک دا په انفرادي شکل کې په اجتماعي شکل کې دا جرمانی هم د خلکو ناغستل کیږي او کوم چې ترقېتی فند راځي نو هغه په کاغذونو کې راځي او په کاغذونو کې مکمل کیږي او په کاغذونو کې خبره ختميږي
د جرمنو په اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې هر سړی یا قبیله کده پولیټیکل انتظامی لخوا جرمانه کیږي نو په کار ده چې له تحصیلدار یا بل چارواکي څخه د هغه رسید واخلي چې دا ډول پیسې معلومی وي او څوک یې پټولای نسی نو موري په فاټا کې د ټیکس په اړه وایي چې د بندبستی سیمو په څیر په فاټا کې د ټیکس نظام نشته خو کلر څه ټیکس اخیستل کیږي نو د هغه لاري پولیټیکل ایجنټ خپل دفتر چلوي
بایلو باندې ځکه چې سرکار څه ورکړي نه دي ترقیاتی کارونه هغه شانت شوی نه دي نو سرکار دی باندې دا مهرباني وا د قبایل علاقو باندې چې په بدله کې په ټیکس نه دا شانت نه دي لګول تاسو یو ګاډه په سټه لري کې چواله هغه باندې جی ایس ټی سیل ټیکس انکم ټیکس کسٹم ټیکس دا شوی نه ورکې نو 3 لاکھ ګاډه تاسو ته په 20 22 لاکھ ته ورسیږي نو ډیفینیټلی د سرکار ټیکسیشن کې ډیر غټ لاس روان دي ټینګ کې چې په فاټا کې ټیکسیشن سیستم نشته خو دا موجوده سیستم کې پولیټیکل ایجنټ دا ډے ټو ډے روټین چلولو لپاره بجٹ کی اس ایلوکیشن نے کی گئی نو ایڈمنسٹریٹو فنکشن چلو لگا پارا اگر ایز اے اسٹیٹ سے مائنس ٹیکسز لگ گئی سو 80% ٹیکسیشن چلے اگر دا ٹرائبل فاٹ عوام بانے اگر بوجھ نہ پری ہوگی یہ تاجران بانے پری ہوگی کدو کا یہ پہ کراس دا بارڈر پری ہوگی اگر نو اگر دا سسٹم چلو لو ایڈمنسٹریشن چلو لگا پارا ضروری تھا بٹ این اینی کیس چ سرکار طرف نہ فنڈنگ ہوشی بجٹ ایلوکیشن ہوشی نہ بڑے رکھا خبر ہے
په فاټا کې تر اف سی آر لاندې اوسنی نظام کې چې واکې د پولیټیکل ایجنټ په لاس کې دي د ځایي اوسیدونکو او قبایلي مشرانو په وینا عام ولس په هر حواله ځپل شوی او له بنیادي بشري حقوقو څخه محروم پاتې شوی دي اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه هم دومره و راتلونکي اونۍ کې به پر دې بحث کوو چې فاټا ته کله د ووټ حق ورکړل شو او د دې سیمې منتخب استازي څومره اختیارات لري تر بیا مزه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.